د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبانو په هلمند کې د سولې د ولسی حرکت څلور غړي له ځان سره بیولې دي. د کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت راپورونه او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو ځانګړي 19 پروګرامونه خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونو ته غوږ شئ چې اجمل اند چمتو کړي.
په کابل کې نن د اختر په درشل کې وی چاودنې 15 کسان وژلي او لس نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ برتانیې ته د یو درې ورځنی رسمي سفر په هدف رسیدلی. او د قطر لخوا په سعودي عربستان کې د وروستي استراري سر مشریزي نتایج نه دي منل شوي. نن د کابل په دارالامان سړک په یو کاسټر موټر چاودنه شوې ده چې د ریپورټونو له مخې لږ تر لږه 15 کسان وژلې دي او لس تنه نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو د کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته منلې چې د پیښې پر مهال چې چاودنه د دوی د کارکوونکو په موټر شوې. په وروستیو کې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په ګڼمیشتو ښارونو کې بریدونو ته زور ورکړی. ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کارکوونکو پر موټر تروریستي برید غندلی دی او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف بشري جنایت بللی. بلخوا په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د اختر د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره یو امنیتي پلان ترتیب کړی دی. د وزارت ویان نصرت رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
پلان
اورګنای امنیتی وسایر نورای پولیس ملي دی. وای دا دی پلان له مخې امنیتی اداري او د پولیسو او نورو امنیتی ځواکونو سرتیری د چمتووالي یا لمړنۍ درجه ازاراتو په حال کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر د ورځو د امنیتی پلان خبر په داسې حال کې کوي چې په وروستیو ورځو کې کابل او نور خارونه د خونړیو ځان وژونکو او نورو بریدونو شاهد دي. یو شمیر د دې بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، د ځین نورو د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی. طالبانو په کوچني اختر کې د اوربند په تړاو تر اوسه پورې د بېلابېلو لورو غوښتنو ته کوم مثبت ځواب نه دی ویلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ برتانیا ته په درې ورځني رسمي سفر نن لندن ته رسیدلی. ټاکل شوی چې ټرمپ او میرمن میلانیا ټرمپ نن د دوشنبه په ورځ د برتانیا له شاهي کورنۍ سره وګوري او د ملکې الیزابت سره به په بکنګم ماڼۍ کې غرمنۍ وکړي. نوموړی وروسته په دولتي مېلمستیا کې برخه اخلي. لندن ته په رسیدو ټرمپ پر خپل ټویټر د لندن ښاروال صدیق خان یو پوخ ناکام وباله. صدیق خان د امریکا ولسمشر لپاره د هرکلی لپاره د سرې غالۍ پر غوړولو انتقاد کړی و. ټرمپ برتانیا ته په داسې حال کې په رسمي سفر ځي چې برتانیا کې دننه له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو په پلان کې ځنډ او له واک څخه د صدراعظم تریزا مې د لرې کېدو پرېکړې سیاسي کړکېچ رامنځته کړی. د بریکزیټ یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر موضوع د ټرمپ څرګندونو هم د نوموړي پر دې سفر سویری کړی. ټرمپ برتانیا ته له رسېدو مخکې ویلي و د دې هیواد پخوانی د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به د میرمن مې بهترین ځایونه استوي. د ملکي سره د ټرمپ د غرمنۍ پر مهال سلګونو مظاهرچیانو د برتانیا د پارلمان شاوخوا سیمو کې د مظاهرې پلان جوړ کړی دی. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد د رهبر کیم جونګ اون یو نږدې کس پر هغې سربیره محضر کې لیدل شوی چې د جنوبي کوریا رسنیو رپورټ ورکړی و هغه بندي شوی. د جنوبي کوریا رسنیو ویلي و کیم جونګ چال له ولسمشر ټرمپ سره د شمالي کوریا د مشر له ناکامې غونډې وروسته د اجباري کار کمپ ته استول شوی. کیم جونګ چال د فبروري په میاشت کې په ویتنام کې له سر مشریزي مخکې له واشنګټن سره د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون لوړپوړی مرکچي و. دوه اونۍ مخکې د جنوبي کوریا یو رسپانې ریپورت ورکړی و چې نوموړی له یوې ناکامې جلسې وروسته د اجباري کار کمپ ته استول شوی دی. او قطر په سعودي عربستان کې وروستۍ اضطراري سرمشریزې نتایج نه دي منلي. دغه سرمشریزه له ایران سره په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو په تړاو رابلل شوې وه. سعودي عربستان په سپېڅلي ښار مکه مکرمه کې پرون وړمه ورځ د دغو خبرو کوربه و. په دې سرمشریزه کې سعودي عربستان پاچا ملک سلمان پر تهران تور پورې کړ چې تروریستي اقدامات کوي او د نړۍ د انرژۍ اکمالاتو ته یې خطر پېښ کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. وبورئ چې طالبانو په هلمند کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د سولې د ولسي حرکت څلور غړي له ځان سره بیولې دي.
طالبان هری په قطر کې په خبرو اخته دي د مختلفو هوادونو ته ځي. زه هیڅکله دا فکر نه کوم چې طالبان د دوی د لپاره بیولي چې دوی ولې دوی ساحې ته ورځي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې د پلازمینې د امنیت لپاره د امنیتي تدابیرو خبر ورکوي.
امنیتي ځواکونو او کشف استخبارات په عملیاتو کې چې په تیره یوه میاشت کې ترسره شول 1001 تنه دښمنان وژل شوي دي.
افغانستان سبا د کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهم لوبه کوي. په دې اړه یو مرکه خبرو او له کندوز څخه په یو راپور کې به واورئ چې خلک وایي د پخوانیو اخترونو خوښۍ یادیږي.
د الکان بر ټول سره یو ځای شو، یو تبله به واخیستله، د اختري سندرې به ویلې. اوس هغه څه نشته ځکه امنیتي سهاره محدوده شوې ده، خلک ښار نه بیرون نشي وتلی.
نور راپورونه او د خبرونې په دوهم نیمه کې د سپورت نړۍ اونیز پروګرام او د امنیت او سالم چاپیریال بحثونه لرو. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. پام وکړئ د خبرونې لومړۍ موضوع ته. طالبانو د سولې د ولسي حرکت څلور غړي په هلمند کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې نیولی او لځان سره بیولی دي. که څه هم د سولې د ولسي حرکت غړي وایي د دوی دا څلور تنه د مشورو او لارښوونو په خاطر طالبانو یو نامعلوم لوري ته بیولی دي، خو په دې اړه د خلکو په منځ کې تشویش شیبه په شیبه په زیاتېدو دی. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال د سولې د ولسي حرکت له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او دا راپور برابر کړی.
د سولې د ولسي حرکت د اړیکو او معلوماتو مسؤل پچا خان مولاداد رسنیو ته پیوسته ورسوي تصویر پیغام کې ویلي دي چې تېره شپه یوې ډلې طالبانو د دوی د ملګرو سره تر روژه مات وروسته څلور کسان چې د حرکت مسؤلین دي د ځان سره بیولي دي. مولاداد دا نه دي ویلي چې د ولسي حرکت دغه څلور غړي د څه دپاره او کوم لور ته بیول سوي دي، خو دوی د پنجشنبې په ورځ لشکرګاه د مساکله په هدف پرېښودله او پر نادالي لومړی ګریشک او د هغه ځای نه د مساکله په لور وخوځېدل.
تېره ورځ دوی د طالبانو مساکله ولسوالۍ سیمې ته داخل سوله. هلته لس 15 کیلومتره مخته ولاړه، وروسته هغه طالبان مخته ورته راغلي دي. هلته خبرې ورسره کړي دي، رژمات یو ځای ورسره کړي دي. وروسته تر هغه د حرکت څخه د حرکت مشر اقبال خیبر، د حرکت ویان بسم الله وطندوس، د هلمند دستې مشر غلام سروان غفاري او د ننګرهار دستې مشر حاجي فرهاد عادل لزان سره بیولی دي. تر اوسه معلومات هم دادي.
پچا خان مولادات کڅه هم نه دی ویلي چې د حرکت غړي د مشورې د پاره کې جبري بیول سوي دي، خو پر ټولنیزو رسنیو دغه موضوع حساسیت رامنځته کړی دی او د هیواد د بیلابیلو سیمو د خلکو د تشویش وړ ګرځېدلې ده. د چارو کارپوه خبریال زین الله ستنګزی وایي که د سولې د ولسي حرکت غړي د مشورې د پاره بیول سوي وي ښه دی، او که جبري نیول سوي وي نو پر ټولو هغه جریانونو بد اغېزه کوي چې د سولې په برخه کې هلې ځلې کوي.
زه فکر کوم چې دغه کسان چې بیولی دي د خپل پالیسیو د خپل سیمې په اړه به معلومات ورته ورکوي، خبرې به ورسره کوي، ځکه طالبان اوس هغه د خبرو ژبه لري او که چیرې نیولی نو بیا هغه نور کسان هم بیوله. بل طالبان هغه په قطر کې په خبرو اخته دي د مختلفو هوادونو ته ځي. زه هیڅ کله دا فکر نه کوم چې طالبان دي دوی د دې لپاره بیولي چې دوی ولې دوی ساحې ته ورځي یا مخه نیسي، او که چېرې داسې چې مخه نیسي نو بیا د طالبان لپاره فکر کوم ښه نه دی. د دوی په هغه د قطر په دفتر او په نورو په سیاسي خبرو باندې ناسمه اغېزه کوي.
د سولې په نوم دغه ولسي حرکت یو کال وړاندې رامنځته شوی دی. دوی د بیخي پیل پر مهال پر شو کابل ته ولاړل، د ټولو نړیوالو ادارو سفارتونو مخې ته خیمې ووهلې، او په جګړه کې د ښکېلو هیوادونو وخته غاړو څخه د سولې او امن غوښتنه وکړه. دا لومړی ځل دی چې دوی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته ځي او غواړي عامو خلکو ته د سولې پیغام ورسوي. محمود الهستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد ټول امنیتي ځواکونه به د اختر په ورځو کې په لومړي نمبر احضاراتو کې وي. د کورنیو چارو وزارت ویان نن وویل د اختر په ورځو کې به ټول میله ځایونو او جوماتونه تر سخت امنیتي پوشش لاندې ونیول سي. د نصرت رحیمي په وینا افغان امنیتي ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو هیڅ یوه حمله بې ځوابه پرې نه ږدي. له کابله اکرام الله اکرام او په دې اړه تفصیل.
اختر شاید په نورو ځایونو کې د خلکو لپاره د خوښۍ زیری وي، خو په افغانستان په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې شاید خلکو ته د انتحاري او بمی چاودنو معنی ولري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف د اختر په ورځو کې ټول امنیتي ځواکونه په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د اختر د ورځو د امنیت پلان جوړ شوی چې پیاده سیارې ګزمې او د سیمو د څېړنو وسیلې یوه برخه دي. دی وایي دغه پلان له مخې د پولیسو په ګډون امنیتي بنسټونه به په مرکز او ولایتونو کې د تیارسۍ او لومړۍ نمبر احضاراتو په حال کې وي. په جوماتونو، عیدګاهو، میله ځایونو او د خلکو د راټولېدو په سیمو کې مطمئن امنیتي او کشفي تدابیر د امنیتي بنسټونو په ځانګړې توګه د پولیسو له لوري نیول شوې دي. افغانانو په ډیرو تیرو اخترونو کې د امن ورځې نه دي تیرې کړي، خو د تیر کال د کوچني اختر په ورځو کې افغان حکومت او طالبانو اوربند کړو چې له ننګرهار پرته چې د څو چاودنو شاهدو د اختر درې ورځې د افغانستان په ټولو سیمو کې د امن په فضا کې تیرې شوې. خو سږکال طالبانو د اختر په ورځو کې اوربند ونه مانه، او د دغه ډلې مشر ملا هبت الله په خپل اختریس پیغام کې وویل چې طالبان جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو د رهبر د دغه پیغام په خبرګون کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به له خلکو ساتنه کوي. د دې وزارت د ویان په خبره امنیتي ځواکونه د دغه ډلې د هر ډول کړنو په وړاندې چمتووالی لري. نصرت رحیمی په دې خبري کانفرنس کې وویل چې د مخالف وسلوالو هیڅ یوه حمله به بې ځوابه پاتې نه شي. دی وایي د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې د دښمنانو هیڅ یوه حمله بې ځوابه نه پاتې کیږي، او موږ د افغان امنیتي ځواکونو د هر څاڅکي وینې غچ له دښمنانو اخلو.
از دشمنو با تمام قوتش میگیره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې د ځنګړو امنیتي تدابیرو تر اتسنګ به هغه کسان چې د ماشومانو د لوبو لپاره پټاخی او پلاستیکي ټوپکونه پلوري هم ونیسي. دغه وزارت وایي ټولو پولیسو ته سپارښتنه شوې چې د ماشومانو د لوبو لپاره د دغه ډول وارداتو مخه ونیسي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی دی. په افغانستان کې سګنۍ روژه تر نورو ټولو پخوانیو کلونو مرګونې میاشت وه. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې په تیره یوه میاشت کې 103 نوي ملکي وګړي او یو د پاسه 200 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. چارواکي همداراز د لسګونه وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکوي. په دې اړه ناجی ساپی یو راپور برابر کړی.
وقتی که بیچاره دم پیش دفتر من رسه، یکی که متربم که در پیشوی دفتر از اینا من رسه.
محمد زاهد د محمد آصف فروتن ورور دی چه د روژه پا مبارک میشت که د کانتر پارت نریوالی مؤسسه پا برید که وجه شو. دی وای وروری د کابل پوهنتون د دری ادبیاتو ل ماسترس خواه پا لومدی درجه فارغ شوی و چه طول هیلی نمگری پاتی شوی. د روژې په میاشت کې د کابل د کاونچر پارت په نړیوالې موسسې دغه برید کې 9 کسان چې 15 پولیس، 3 ملکی وګړي او یو ساتونکی پکې شامل وو ووژل شول او څلورویشت نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي په تېر یو میاشت کې 103 نوي تنه ملکیان او 201 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. دغه وزارت ویان نصرت رحیمي د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امنیتی ځواکونو، دفاعي ځواکونو او کشف استخبارات په عملیاتو کې چې په تېره یوه میاشت کې ترسره شول د افغانستان په ګوډ ګوډ کې 1131 تنه دښمنان وژل شوي دي. 103 نوي تنه ملکیان هم په دغه موده کې د ترسانو په بریدونو کې، د ماینونو په ترڅ کې، د چاودنو په ترڅ کې د ټارګټ شوي دي، شهیدان شوي او 201 تنه امنیتي سرتیري هم شهیدان شوي.
خو د ښاغلي رحیمي تر څرګندونو وروسته د همدغې ورځې په ماسپښین په کابل کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په یو کاسټر موټر د مکناتیسي ماین چاودنه وشوه چې د کورنیو چارو وزارت تر پیښې یو ساعت وروسته ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل شویو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 10 تنه وښودل. په ورته وخت کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې بیا په تېر مې میاشت کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبره کوي. دغې ډلې په خپل راپور کې ویلي چې په مې میاشت کې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې 1592 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې 109 تنه ملکیان وژل شوي او 340 نور ټپیان شوي دي. دې ډلې سربیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما هم د ملکي مرګ ژوبلې له زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت، افغان بنسټونو او وسله والو طالبانو په کراتو ټینګار کړی چې د ولسي وګړو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري.
د جګړې ښکیل خواو که د جګړې په ډګر کې اور بند ونشو خیر دی، راشي او د ازادي رادیو په ځانګړي اختریز خبرونه اور بند کې خبري وکړي. اور بند د اختر په لومړۍ ورځ له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کندوز اوسیدونکي وایي چې اوسنیو اخترونو د پخوا اخترونو په شان خپل خوند او رنگ لاسه ورکړی او اوس هغه پخوانی مینه د خلکو ترمنځ نشته. دوی وایي په سیمه کې اوس مهال ډاډمن امنیت نشته او د هر څه د ناامنۍ له وجې دي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له کندز راپور راکوي.
د کندز ولسونه د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکو په څیر ځانته خاص اختریز دودونه لري، ځکه د اختر په ورځو کې ځوانان میلې جوړوي، هګۍ جنګي کوي، غیږې نیسي، موسیقي غږوي او دغه راز اټنونه کوي. خو په دې وروستیو کلونو کې د جګړو او ناامنیو له کبله دغه دودونه محدود شوي دي او ان د له منځه تللو په حال کې دي. د کندز یو تن اوسیدونکي نورالدین همدرد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
متاسفانه د وروستیو جګړو له کبله هغه کلي او بانډو اوسیدونکي ټول ښار ته پکړه شوې دي او هغه اخترونه چې په وختونه پر رنگ او هغه مثبت بدلون اوس نه تر سترګو کیږي. ولې په ټولیز ډول بیا هم افغانان ښه اختر ته لیواله دي او تر څو کولی شي چې دوی د درې ورځې اختر په سوکاله او آرامه فضا کې ولمانځي.
دوی وایي چې پخوا به د اختر په ورځو کې د دې ولایت بیلابیلو سیمو او ولسوالیو ته تلل او د خپلو دوستانو سره به یې مجلسونه جوړول. خو اوس مهال خلک د ناامنیو له کبله کلیو او ولسوالیو ته نشي تللی. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي بشیر صافی په دې اړه وویل:
په تېرو اخترونو کې البته د اختر ډېر خوندور و، ځکه کلي او بانډو ته به تللو او هغې جنګي ګانې به هم کولې. واقعا ډېر ښایسته شېبې وې. نو اوس د اختر هم داسې بې خونده شوی دی، ځکه د دې دپاره چې یوازینی علت یې ناامني ده. د کندوز په 15 کیلومترو کې د دولت مخالفین دي چې څوک نشي کولای چې کلي ته یا نورو ولسوالیو ته لاړ شي.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې پخوا په کندوز کې د کنسرتونو، بزکشۍ، پلوانۍ او د نورو میلو په جوړولو سره اختر به تر شپږ ورځو پورې نمانځل کېده. د نوموړي ولایت یو تن ځوان عبدالجلیل احساس:
د تیرو کالو خوند او مزه په اوسنیو اخترونو کې نشته. مثلا الکان به ټول سره یو ځای شو، یو تبله به یې واخیستله، د اختري سندرې به یې ویلې، میلې به یې کولې، د سینغاړو ته به تله، په چمنونو کې به یې د خوسیلو به ورته وایي، دا به یې کوله، پلواني به یې کوله. اوس هغه څه نشته، ځکه امنیتي سهاره محدوده شوې ده، امنیت دومره ښه نه دی، خل د ښار نه بیرون نشي وتلی، اقتصادي وضعیتونه هم خراب شوي، بیکاري ډېره شوې ده. دغه ټول لامل د دې لامل شوي دي چې خلک هغه د پخوانیو مستیو نه پاتې شي.
کندوزیان وایي چې جګړو او نامنوی د اختر د نمانځلو بڼه یې بدله کړې او د پخوا په څېر هغه رنګ او خوند په اوسني اخترونو کې نه لیدل کېږي، ځکه اوس مهال خلک د سکون او آرامښت احساس نه کوي او له کبله یې هغه پخواني دودونه او رواجونه هم پیکه شوي دي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي د اختر په شپو ورځو کې له افغان ځواکونو څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی وایي که افغان ځواکونه د امنیت په ټینګښت کې له دوی سره مرسته وکړي نو د اختر ورځې به یې په خوشحالۍ تیرې شي. روحالله انوري د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
زما نوم عبدالواحد دی. د موږ د اولس مشر نه دا غوښتنه لرو چې دلته په کونړ کې اوبه دي، سیندونه دي، باید موږ ته ډیم جوړ کړي چې دې نه ټول کونړ او ټول افغانستان ته استفاده کوي، برېښنا ترې جوړیږي. د افغانستان راتلونکی چې کوم دی برېښنا ده، چې برېښنا جوړه شي افغانستان په خپلو خپو درېږي. او له دې نه مخکې دوه دورې چې کرزي تېرې کړې وې هغې هم ډېرې وعدې کړې وې چې زه به دا ډیم جوړ کړم. متاسفانه هغې دغه ډیم جوړ نه کړ. کونړ خلک بې سرنوشته پاتې دي. نو که په کونړ کې جوړ شي نو افغانستان ته به ډېره روښانتیا پیدا کړي، آینده به پیدا کړي.
نن ذاکر الله د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زموږ د ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې موږ ته بر جوړ کړي په ساګي کې. او دا ولسمشر چې 15 کاله وشو اوسه پورې کونړ ته رانلی، چې کله د انتخاباتو وخت نږدې شي دی کونړ ته راپېښه وکړي. او هر ولسمشر چې دی موږ سره ژمنې کوي، خو هېڅ وخت کله چا کار دان نه کړی په پروژو باندې.
تر 15 کلونو کې وعده کړې وې بعد موږ ته اساسي کارونه وکړي، په هغه کې برېښنا باندې رساګي او د پاکستان راکټونو راغورځول دي باید هغې پوښتنه وشي. ولس تش په وعده ونه غولي، عملي کار باید وشي.
د کونړ ولایت د یو شمیر اوسیدونکو آوازونه مو واورېدل. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم هغه راپور چې مخکې یادونه شوې وه د دې تاسو ته وړاندې کیږي.
د کونړ اوسیدونکو د کوچنی اختر په شپو ورځو کې له امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګښت غواړي. دوی وایي که څه هم چې د دولت له وسلوالو مخالفینو یې د اوربند غوښتنه کړې، خو هغوی تر اوسه ورته مثبت ځواب نه دی ورکړی. نو ځکه په ویره کې دي چې د خوښیو په ورځو کې کومې بدې پیښې سره مخ نشي. دو تنو ازادي راډیو ته وویل:
رمضان صایم یم. امنیتي ځواکونو څخه مې دا خواست دی چې د دې اختر په شپو ورځو کې پوره امنیتي تدابیر ونیسي، تر څو زموږ هیوادوال په ډاډمنه فضا کې خپل عبادتونه ته او د اختر ورځې شپې په سکون تیری.
مولوی عبیدالله بهاري د کونړ ولایت اوسیدونکي د کیرالی لیکلي او عرض مداره چې د امنیت په ساتنه کې باید پوره جدي اقدام وکړي.
دوی وایي یوازې تیر کوچنی اختر په خوښۍ تیر کړ او له هغې پرته نور ټول اخترونه په غمونو او ویرونو کې تیر کړي دي. ډیری وختونه په مرکز اسدآباد له نږدې غرونو د هوانونو بریدونه ترسره شوي او یا هم د اختر په ورځو کې په امنیتي پوستو حملې شوي چې ورسره د خلکو خوښۍ په غم بدلې شوي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دنده سپارلې چې د جوماتونو او ټولو هغو ځایونو امنیت ونیسي چې چیرته خلک سره راټولیږي.
زه د کونړ ولس ته اطمینان ورکوم چې په دې ورځو کې به د تاسو دپاره ټول امنیتي تدابیر په پام کې دي. په ډاډمنه توګه دغه مراسم ترسره کوي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د امنیت د ټینګولو غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې که څه هم چې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په یو بل بریدونه کم شوي، خو دلته نورې ډلې هم شته چې وخت ناوخت په حکومتي کسانو او قومي مشرانو حملې کوي. همدې بریدونو خلک خپلې راتلونکي ته اندېښمن کړي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. اوس هم د نورو موضوعاتو په اړه. په اروزګان کې د معلولینو او د شهیدانو وارثانو نن د والي د دفتر مخې ته د یوې مظاهرې په ترڅ کې د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. دوی پر مسؤولو دولتي ادارو تور ولګاوه چې د دوی حقوق یا نه ورکوي او یا یې ځنډوي. د دې کسانو شمیر لسګونو کسانو ته رسېده.
فلک غواړو،
دا 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 فریاد په اروزګان ولایت کې د رواني جګړې د قربانیانو دی. دوی افغان دولت په غوسه دي.
ما ته خپل پیسې نه رسې ورکه. دا تو میاشت کې ما ته د دوه میاشتو د رسې نورې دی خوري خلاص
دیو خلو په نورې پاتې یو حکومت ما کې دی یو خلو په پاتې
د دغه مالیلونو او د شهیدانو د وارثینو شمیر چې سلګونه تر رسیدې نن د ترینکوټ شارواټونو تر وتری و. دوی دا کوي چې افغان دولت خپل حقوق پوره نه ورکوي. غوښتنې دا دي چې خپل حقوق دې پوره ورکول سي او پر وخت دې ورکول سي.
زغلم را زغلم پوروم یا کریا کوم یا ما ته خپل روپی نه رسیږي. ما ته خپل پیسې نه رسیږي ورکه. دا تو میاشت کې ما ته د دوه میاشتو د رسیږي نورې دې خوري خلاص. دا څنګه دغه دې وارزي مې کړی دي. هغه دې بس په شاروالې کې پرتې دي. دم زکو د ما ته د دې رسیدلې په درو کار کې. ما ته ګرته کې 10000 روپی رسیدلې په لا 10000 بیا شبانه زره د چا وس حکومت خوري. دا غزه کې سن ناراضي. دا څنګه کار دی
په چې مې شیدان سوي دي ټوک ټوک سوي یو زموږ د ونه څنګه خایي د فروش کاله پاتې دي. دا څنګه کاله پاتې دي نمرې نه پاتې دي. دا په چې موږ دا ونه خړې خپل اخ نه اخې نن تاریخي
کرم کال په میم پاتې دي. نیمې د فروش نو مې پوري روپی مېم پاتې دي. د شاش کال روپی مېم پاتې دي. د دوه میاش لا ولستوي دي. د تې نه راکې چې راسته وای سباراسي پرون رالو وړم راز رالو پرون رالو در دولس بجو ناستو. د ولس پالي خلک راغلي زما د لاس ورځ کې چې زه په وټل کې شپې کوم. د شاشونو د ولس پالي سره غل
دی ګواش کوي کې حقوق پوره او پر وخت ورنه کول سي. نو د ولایت مقام مخې ته به د اعتراض خېمي وهي او د شهیدانو او مالیلینو دفتر به هم وتړي. ازادي راډیو دغه خلکو غوښتنې د شهیدانو او مالیلینو د دفتر له مشر فضل رحیم حقبین سره شریکې کړي.
دغه حقوق چې کم ده شهیدانو او مالیلینو ته راځي. دغه ډېر کم حقوق راځي. زموږ نظامي شهیدان هم ډېر درلوده. دغه لپاره په وزارت کې یو غټه غونډه وشوه. په دې غونډه کې ټول رسان وویل چې موږ تقریبا هر ولایت موږ تقریبا 15000 شهیدان لرو. موږ ته راکول کېږي د 4000 شهیدانو. دغه موږ څنګه کو؟ نو پر دې ستونزه باندې موږ ډېر سره وغږېد. بیا وزارت د دې لپاره د ولمر بایومټریک سیستم شروع کو. بایومټریک سیستم چې دغه اوس مکتوبونه هم راغلي دي. شهدا معلولینو په عملیات کې پراته دي چې بایومټریک سیستم چې کوم وخت موږ خلاص دي بیا موږ د دوه خلکو حقوق ورکوو.
یا دونی ورده چې سمو د مخ کې هم سلګونه مالولین او د شهیدان وارثین د ترینکوټ شار واټونو ته د اعتراض په مخ راوتلی وو او ادعا کوله چې خپل حقوق دولت فرانه ورکوي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه سبا له سریلانکا سره کوي. نن پاکستان د کوربه انګلستان سره لوبه کوي. سلطان محمد سرور د سبا لوبې لپاره د افغان لوبډلې د تیاریو په اړه د افغانستان د ملي لوبډلې له منیجر نوید سایم سره ټلیفوني مرکه کړې. ښاغلی سمیم د مرکې په پیل کې د سریلانکا په پرتله د افغان لوبډلې د وړتیا خبره کوي.
خراب مارجن بالے گا
نظر لري چې پاکستان او انگلینڈ ترمنځ
پاکستان خو مخکې هم لوبه درلوده. لومړی لوبه نو ډېر په خراب مارجن باندې یعنی خراب پرفارمنس باندې لوبه بایللې ده. نو خامخا تاثیرات بلري او انگلینڈ ډېر ښه پیاوړی ټیم ده او خپل میدانونه دي ګراوندونه دي. نو زه فکر کوم چې لوبه باید یو طرفي له پاکستان سره.
سایم صاحب دغه وروستۍ لوبه چې موږ له استرالیا سره درلوده د موږ ټیم په مرحله کې ډېر ښه موقف نیو. ډېر تقریبا ډېر ښه رنځونه وکړل. بیا وروسته له هغه نه د موږ موقف خراب شو. څو کسه لوبغاړي د موږ زر زر اوت شول. د دې علت څه و؟
تاسو خو ګورئ چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده. نو څوک چې ښه بولینګ وکړي نو هغه به ښه وکټونه ترلاسه کړي. یا څوک چې کوم لوبغاړي بیټنګ کړي نو هغه به ښه توبهانه چکین او پرفارمنس کی البته پر سٹارټ کی وکټ اچوا سپورټ کو بلران ہوتا نو ما غیته په شروع کې شهزاد محمدی او حضرت الله تعالی زرا وشول او کتاسو لیدلی وی نو رحمت شاه او بشمت الله شهیدی دغه ملګرتیا وکړه د هدا پر لاله مکی مینس کی بیا هم ګلبدین نائب او نجیب الله زندان دغه ملګرتیا وکړه بربختانه مې چې موږ لوبغاړي باید په کارو شي دغه وخت کې باید لګ بالته لیدل او پاتې لوب کړو چې سره خراب پرې کړو کی لیکن هغه دې په بچاونه وکړه انده غلا تو چې هغه دې ورنځ زموږ کوم وکړل او هغه دې راځي نو
د افغانستان د کرکټ د ملي لوب